السلام علیکم د ماخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاري میر محمد صافی پر مخړی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه ده. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د مشر په نشتون کې د دوی په کارونو کې کوم خنډ ناراضي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبری مجلې پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوچې اجمل اندې وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په پاکستان کې چارواکي وایي د 500 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا اروپا ته په لاره د بلوچستان په سیمه کې وژل شوي دي. او نن د زیمبابوې په پایتخت کې د دې هیواد د پوځي کودتا په پلوي زرګونو کسانو لاریون وکړ. افغان ولسمشر وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. اشرف غني چې نن په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیز غونډه کې خبرې کولې، عدلیه وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلیه او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه قضیې وځنډوي د ادارې بلوي څارنوالۍ ته واستوي.
شورای عالی حاکمیت قانون غصب به صورت جدي تعقیب کوي و اگر د ادارې حقوق و قضایای دولت چیز تعلل ببینم اردوش از
وزارت محترم عدلیه انتقال میشه به څارنوال. دا په داسې حال کې دا چې ولسمشر غنی تیر کال هم په دریم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي و چې حکومت به راتلونکی کال د مځکو د غصب پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل په د افغانستان راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ بیلانس دی. غلی غنی ویل دا مهال په هیواد کې 2 میلیارډ ډالرو نه ډیر داسې غذایی مواد او 1 میلیارډ ډالرو ډیر ساختماني مواد چې دننه په هیواد کې تولیدای شي واردېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په مقایسه سره کال د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو سره د دولت د مخالف وسلوالو په تلفاتو کې هم زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وایان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وسلوال مخالفان د هغه پلانونو ناکامېدو ته اړ کړي چې دوی د ځینو سیمو د انیول لپاره جوړ کړي وو.
زه ویلی شم چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو، او هماغه و چې د دوی تلفات هم 14% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یوې نوې طرحې په اساس به د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو د ډیر عمر لرونکو افسرانو تقاعد په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حمله یو پلان شن کړی. د دې ریاست لخوا نن په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه د ماینونو، ځانمرګي بریدونو، د واسکټونو او نورو مهماتو وزیر ما کشف کړی ده. په پاکستان کې چارواکي وایي د 500 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا له پاکستان څخه ایران ته په لار کې په بلوچستان کې وژل شوی دي. د بلوچستان د حکومت ویان وایي د سی شنبې په ورځ د تربت په سیمه کې چې له کوټې څخه 1000 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ کې پراته ده دا جسدونه موندلي. د بلوچستان د حکومت ویان انور الحق کاکړ ویلي دا خلک ظاهرا د هغې ډلې غړي وو چې 15 مړي د دې اونۍ په پیل کې وموندل شول او د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا وژل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا کسان په غیر قانوني لارو اروپا ته تلل، خو په لاره کې بلوچ بیلتون غوښتونکو نیولي او وژلي. دا کسان وروسته له هغې جسدونه یې موندل کېږي چې د پاکستان پوځ وویل ځواکونو یې هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي قومندان وژلی چې بلوچستان کې د 15 پنجابي لارویانو په وژلو کې لاس درلود. بلخوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته نږدې د راټولو شوو اسلامي سختریزو د خوریدو لپاره ټاکلې ضرب الاجل 4 ساعته نور هم غځولې. مخکې چارواکو د شنبې د ورځې سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند د راټولو شوو غړو د اعتراض د پای ته رسیدو لپاره ضرب الاجل ټاکلې وو. دا ډله چې د پاکستان د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي د تیرو 10 ورځو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ یو مهم وسلوونکی واټ تړلې چې په اسلام آباد کې د عامو خلکو په وړاندې د تګ راتګ ستونزې جوړې کړي. اعتراض اون کی وایي چې دا قانون وزیر لوی قانوني لایحه څخه په قصدي توګه د اسلام د پیغمبر نوم لري کړی، خو زاهد حمید دای وتیر وطن بللی او لکبلی بخنه وختي. نن د زیمبابوی په پایتخت کې په دې هیواد کې د پوزي کودتا په پلوي لاریون وشو. ګرنوالو یې له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دی پریږدي. رپورټونه وایي چې په لسګونو زره کسان د پایتخت حراري په دې لاریون کې لارو ته راوتلي وو. ځینو یې له ځانونو سره د زیمبابوی بیرغونه انتقالول او ځینو یې له ځانونو سره هغه شعارونه انتقالول چې پرې لیکل شوي وو موګابي زیمبابوی پریږده. پوز دې لاریون ته اجازه ورکړې او ترې غوښتي وو چې سوله ییز واوسي. پوز د نومبر په 15 نیټه په زیمبابوی کې د یو داسې کودتا په ترڅ کې چې مرکشوبله نه درلوده واک ونیو او درې نوي کلن ولسمشر رابرټ موګابي په خپل کور کې نظر بند کړ. روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د سیړن لپاره د ملګرو ملتونو د سیړونکو ماموریت موقت دوام رد کړی. تر دې ورځې مخکې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی. ولدي سره د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه پریکړې لیکونو شمیرې ولستو ورسېده چې په 2018 میلادي کال کې د سوریه د کړکیچ د پایل رئیس روسیه ویټو کړی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه ده.
واګه د اداره حقوق و قضایه دولت چیز تعلل ببینم اردوش از وزارت محترم عدلی انتقال میشه به سالن بود و از این سبب واضح گفته تا بال جوان مرد.
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتره پروان کال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو عملیات هم ډیرو او تلفات هم زیات شوی دي. او د روان خبرونه په ترڅ کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کمیشن د ګوخه کړې شوی مشر تشبه د دې په کارونو کوم تاثیر ونه کړی.
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالات کې کمیشن په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالت رامنځته کیږي و مرایه تزرات پیدا کیږي.
د ننګرهار د امن سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او ادارې سخت ناراضه ده. خاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د غصب ټولې قضیې به له یوې مخې د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې د مزکو د کمښت له امله تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته مزکې نه دي ویشل شوي. د موضوع جزئیات له محمد حدیث پردې سره.
د زورواکو لوري د دولتي ځمکو د غصب پاړه د اندېښنو په دوام ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د قانون د حاکمیت عالی شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي توګه تعقیبوي. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ په ارګ کې په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې، عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دولت د قضایاو او یا د حقوقو په اداره کې د ځمکو د غصب د مخنیوي په وړاندې ځنډ ولیدل شي، یا د دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي.
غصب به صورت
جدی د قانون د حاکمیت عالی شورا د زمکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي. کده دولت د قضایا او بیا د حقوق په اداره کې تعلل وګورم، دواړه بلادلی وزارت نه څارنوالۍ ته انتقال کړم. د زمکو د غصب په برخه کې د قضایا دولت له کار څخه سخت ناراضه يم. خغلی غنی د غرض ویل چې لدی وروسته د دولتي زمکو بیرته راګرځول د هر والی قومندان او خاروال دنده ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تیر کال په دریم ملي خاري کانفرنس کې ویلیو چې حکومت به راتلونکی کال د زمکو د غصب پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. خاغلی غنی ویلیو چې 400 زره جری بزمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شویو زمکو دقیق ارقام نشته، خو د راځي خپلواکۍ اداره وایي چې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جری بزمکه غصب شوې ده. د یادې ادارې د مسولینو په خبره ډیری زمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات کې غصب شوې دي. د راپورونو له مخې د دولتي زمکو د غصب تر شا اکثره د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لاسونه دي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ بیا وایي چې د ځمکو د غصب او کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته ځمکې وویشي.
هدایت کې شما چندین بار داشتن
دی وی هغه سپارښتنه چې رئیس صاحب تاسو د شهیدانو کورنیو ته د ځمکو د توزیع په اړه کړې وه، له بده مرغه جدي ستونزه موجوده ده. په اکثرو ښارونو کې دولتي ځمکې نه انتقالیږي او د ځمکو په برخه کې مشکل موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا وایي تر کومه چې په حکومت کې دننه د ځمکو د غصب مافیایي کړۍ فعاله وي، د غصب مخنیوی به ستونزمن وي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په څلورم ملي کانفرنس خاري ملي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویل چې د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې ناراضه ده. نوموړي ویل چې د غصب ټولې قضیې به له یو مخه د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. ولسمشر دغه راز د دې کانفرنس په ترڅ کې د وارداتو په اړه هم خبرې وکړې او د نوموړي په خبره د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. ښاغلي غني په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سوداګریز بیلانس نه انډول د اندېښنې وړ بولي او حکومت په دې برخه کې په کم کاری تورنوي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره د دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره سر ګواښ بولي. محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې، له ملي سوداګرو وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا وه چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي. د ښاغلي غنی په وینا اوسمهال آن د چرګانو هګۍ هم له بهره راواردېږي. د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی غوښت د تجارت بیلانس دی. د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت ساختماني او نور توکي واردو چې هیڅ ضرور نه دي. د چرګي خراب شوی هګي چې له عمر شپې ته ورځې تیریږي تاسو یې واردوي. لا هم په افغانستان کې د صادراتو وارداتو د بیلانس ترمن زړول نه دی موجود. کڅه هم د 1400 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبر شوی، خو د تیر کال هغه بیا خي چې افغانستان ته 30% واردات او 12% صادرات لري. د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالۍ، وچه او تازه میوه، قیمتي ډبرې او زعفران دي، خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی یوازې موقتي کارونه وکړه چې نتیجه یې همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی، یوازې مصرف کوو، تولید نه لرو. دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي. نو فکر کوم که دا چیرته اوس نه تدابیر ونه نیول شي نو بیا به له کنټرول نه بهر شي، یعنی د موږ د وس او توان نه به بهر خبره وي، موږ به مدیریت ونه کړی شو.
د ښاغلي جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پر رامنځته کېدو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هیلې ډېرې وي، خو د وخت په تیریدو سره نه یوازې دا چې دغه هیلې پوره نه شوي، بلکې په یاده برخه کې د پخواني حکومت پالیسۍ هم په سمه توګه عملي نه شوي.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مواردل چې ولسمشر غنی وایي د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچپور په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په پسرلی او اوړي کې دښمن خوځښتونه 1400 کې زیات وو. د دې وزارت وایان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تحرکات زیات وو، خو دښمن نه دی توانېدلی چې له پلان سره سم سیمې لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په اوسط ډول هره ورځ تر 80 پورې نښتې شوي دي چې د پام وړ ډېروالی ښکاره کوي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلی او اوړي کې خپل تحرکات 14% زیات کړي وو.
اوړي او په سکر پسرلی کې د دښمن تحرکات زیات وو.
زویل شما چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی ته حرکت زیات و او هغه و چې د دوی تلفات هم 14% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات و.
نو موړی وای افغان ځواکونه توانیدل دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هره ورځ تر 80 او جنگ جګړې پیښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسله والې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر باندې راپور کې به داسې ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغوی کوم راپور خپور کړی دی نو که سړی ځیر شي دغه راپور ته نامني زور اخیستی دی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دي، دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي او کولای شي چې د افغانستان او نړۍ خبرونه په زړه پورې مطالب او نس پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ووري او هم ولولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړی شوي رئیس ته شبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. د دې کمیسون یوې کمیشنرې ملیحې حسن د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوسمهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست رئیس په توګه کار کوي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یوه تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسون په دریو مهمو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تېرې چهارشنبې پورس له خپلې دندې اخوا کړ. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړي. د دغه کمیسون یوه کمیشنر ملیحا حسن وای دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې د نوموړي کمیسون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. هغه لی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو وی ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمن په کاری پروسه کې کوم ځند نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستی
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمد زی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان له اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنی کېدو تورن کړ. خاغلی احمد زی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمیر کمشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنری ملیحي حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمد زی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د شپاړسمې او ولسمې مادې له مخې له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وسنټوي. د دغه موسسې رئیس یوسف رشید
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رائے تجارت پیدا کیږي چې هغه باید رئیس وي. ولکه دا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډیر مورد کې خپلې پریکړې وځنډوي. نو زه ته باید دا حالات ختم پیدا شي.
خاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا د تسپارلې د خاغلی احمد زی پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمشنرانو ترمن د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا. آزادی رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسې زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه یو زر دو سو شپږ نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د نورم او اسټنډرډ اداره وایي چې تر اوسه د 850 هغه شرکتونه د فعالیت جوازونه لغوه شوي چې بې کیفیته نفتي مواد یې واردول. د دې ادارې رئیس نقیب الله فایق د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویل د ګازو واردونکي یو شمېر شرکتونه د دوی د اقداماتو پر وړاندې مانع دي. په ورته وخت کې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې چمتو کړي او په کافي اندازه ګاز په واک کې لري. نور حال د واصل وصال په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتي او لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او سټنډرډ ادارې او نفتي موادو د تصدۍ مسولین د شنبه د ورځې عمومي غونډې ته وربللې وو. د افغانستان د نورم او سټنډرډ ادارې رئیس نقیب الله فایق وایي لږګونو هغه شرکتونو چې غوښتل بې کیفیت مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه لغوه شوي دي.
شرکت
لغو جواز شده. دوی دا 500 شرکتونو جوازونه لغوه او د 1500 شرکتونو هم جمع شوی چې موګي وزارت ته لیګلی ځکه موګي د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري. هیڅ امکان نه لري چې دوی د دازل لا دریم چینل نه نفتی مواد هیواد ته وارد کړي.
د سیوما چینل مواد به تنه مواد نشتی.
نوموړي د بلګ په توګه د سو هغو شرکتونو نمونه یاد کړل چې لا بیلابیلو بندرونو بې کیفیت نفتي مواد هیواد ته راوړیدل او اوس یې جوازونه لغوه شوي دي. خاغلی فایق وایي افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن ګاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لیمیټیډ، حاجی ظریف او یو شمیر نور هغه شرکتونه دي چې هیواد ته بې کیفیت نفتي مواد راوړیدل. نوموړی دغه شان وایي د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتي موادو د بیو لوړوالی یادوي. ښاغلی مسجدی زیاتوي د نورو نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسېدو سره ولسي جرګې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسي جرګې ته وربللي. په دغه ناسته کې که څه هم د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتي موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې له 5000 ټنو نه 8000 ټنو ته پراخې کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتي موادو د تصدۍ په 20 غرفو او مغازو کې 1 کیلو ګاز په 350 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. خغل تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سکل کولی شي په بازارونو کې د نفتي موادو د اخیستو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسي جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافیایي کړۍ بې کیفیت مواد واردوي او د دې ترڅنګ د نفتي موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتي موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلن وکړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې سیمو خلک وایي د مخابراتي شبکو بندښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلخوا ولایتي اداره وایي د مخابراتي شبکو مسؤولانو سره دا ستونزه یاده کړې ده او ډېر ژر به حل شي. له ننګرهار پېښه محمود شینوارې رپورټ لري.
د ننګرهار د ځینو هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې ناامنه دي شکایت کوي چې دوی په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دوی وایي په مومندره، شیرزاد، خوګیاڼي، هسکمینه او نور ځینې هغه ناامنه سیمې چې هلته د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي له ماښام وروسته مخابراتي شبکې خاموشه کیږي. د شیرزاد او مومندرې ولسوالیو دوه اوسیدونکو اسماعیل او حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره کچېرې چاته مریض پیدا شي بل وسیله نشته چې د مریض د لیږد لپاره موټر وغواړي.
پاتی بس رو سیگنل کار پری دی بس منگا رو مریضم پاتی روغ ناروغم پاتی بس تسل مشکلات سر دی ٹیلیفون دلا سمخیو
ډیر مشکلات سره مخ په اول لښ فزل اړه موبایل کار نه کړو کور نه زنګونه والو بیره بس موټر هم د کور نه راوته وو چې یار دا ورک شو څه شو او بس پایګانو کار نه کاو.
بل خو د ننګرهار ولایت وینا تاولا خو غنی وی ولایتي داری په زینو سیمو کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت په تړاو له مسولو کسانو سره خبرې کړي او په وینا یې دا سونه به په نګدي راتلونکي کې حل شي.
د مخابراتي شبکو ستونزه لاړو د مسولین سره سره کې شوی زین ستونزې شته دی او ان شاء الله ستونزې به ډېر ژر حل شي او یو ځل بیا هم په هغه سیمو کې چې وخت نا وخت شبکې تړل کیږي یا بندیږي فعال وساتل شي.
د یادو سیمو د خلکو په خبره ټلیفوني شبکې خلکو ته د سهولت د برابرولو په خاطر فعالیت کوي او کچېرې د دې ستونزې مخه ونیول شي په کلیوالي سیمو کې د خلکو پاتې کېدل مشکل دي. دوی د ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتي او پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو ژر تر ژره د دې ستونزې حل پیدا شي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
د آزادۍ رادیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمن کوم. دا شهید صاحب دا څه سره چې ښه شهید ورته په دې شاته تاسو دا ټول درغونه چې دې دای خلکو بل کړی دي چاپ کټاری کې دي چاپ وګورې چې په ټول سره کړه باندې او زه ما شمال موټر واله رپ خاطر اوس دا شروادي دې متوجي چې را دې چې دا صاحب وګوري دا ټول موټر چې دې لاره تیریږي دا 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 سایدرونه دي آزاد کی چې داخله کړي په دره باندې چې دا پیدایو چې بل کړی چاپ کټاری کې اوبې ته خور راغله دا فرمان کې ځخانی دي سړک باندې نو باندې کړل دا خو خاطر چې شروادي ودې ودې او تر هغه حرکت کوي راځي دا سړک چې شهید وګوري دا خپل شاد زامن ته کیو وګوري دا ټول دا صحا وګوري دا خلک په پیدایو باندې کړی دي.
ها
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیمی تم در خبری کم دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت دا پنځه ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د خوجهالدین منګل په مالي لګښت دا تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او زموږ جلسې ورسره خونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې څلور سوه شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری د نن ورځې د دوله سات خبرونو ورستۍ خبری مجله درته فرشتنه گاوڑا نکوی.
تشکر.